نو مشال لړو دوه محل په خبر کې د سهار لس بجې دی په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاس وایو. په خبرونه کې په پښتونخوا اسمبلی کې د بلدیاتي انتخاباتو نوی قانون منظوري، د ملا برادر خوشی کولو په اړه د پاکستان تکرار، په بلوچستان کې د تختول شویو چکی نجونو په اړه تازه پرمختګ، په کراچۍ کې د ولی خان بابر چې خبریالو د هغه د کیس په اړه باندې پرمختګ، او په وردګو کې په چاودنه کې د څلورو ماشومانو د وژنې خبرونو او رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. کول ملیحا میرزاده د دې مهال خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بلدیاتي انتخاباتو او نظام په اړه د یو نوي قانون منظوري ورکړل شوی. پاکستان وایي له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه نشي ختمېدلې، او رپورټونه وایي اسرایلی جنگي جاسوسانو د شام په پوځي اډو بمباري کړې ده. تفصیل: د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر ماسخوتن د بلدیاتي نظام او بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو نوی قانون منصور کړل شو. دغه قانون د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت بل 2013 نومیږي. د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیره شپه مشال ریډیو ته د قانون په اړه وویل.
دا یو نوی قانون نه چې د لاندې مونږه اختیارات لاندې چې ته او بيخي لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات لو دې و د خلکو په ژوند باندې لوی اثراتي اندازه را چې د 3000 والا سلور زر پور ویلج کونسل به جوړیږي. په یو ویلج کونسل چې 2000 آبادی والا ان پاره کې بلس ممبرانی 15 جنرال او 15 ریزرو، او د لز زر آبادی والا کې 15 لس کونسلرانی چې په لس به جنرال او 15 به ریزرو.
د دې قانون لمخې به د کلو په سطح بلدیاتي ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو، او د تحصیل او ضلع په سطح به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. د دې ترڅنګ د صوبې د پرمختیايي کارونو 10% برخه به د مقامي حکومتونو د چلولو لپاره ضلعو ته ورکړل کیږي. پاکستان وایي د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړل شوی دی او لا هم په پاکستان کې موجود دی، خو دغه سره د سولې د عالي شورا د ملاقات تصدیق لا نه دی شوی. پرون په اسلام آباد کې د هفتهوارې خبري هونډې په وخت خارجه چارو وزارت ویان احساس احمد چودھری ویل.
د ملا برادر په حق لا ما ویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم که غواړي لیدې شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. هغه پاکستان کې دی، خو تر سوچ د سولې د عالی شورا د وفد خبره ده، نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکې مونږ ته سپخلې مخې ته نه دی راغلی.
ملخو د افغانستان د سولې عالی شورا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته د شورا د وفد پاکستان ته د سفر او د ملا برادر سره د کېدونکي ملاقات پخلی کړی. سند حکومت فیصله کړې چې د کراچۍ ښار نه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د صوبې کمبل ښار ته منتقل کړي. په دغو کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر هم دی. د ولی خان بابر کورنۍ د حکومت دغه فیصله هرکلی کړي. د وژل شوي ولی بابر ورور مرتضی بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې د زیارت پر ورځ ویلي په کراچۍ کې د ورور کیس چلیدلو خطرناک شکل اختیار کړی دی.
دو وکیلان مخکې نیولي وو. یو وکیل وو ارشد چې مغه دې نه لاړې وتښتېدلې، لاړې امریکا کې سیاسي پناه واخیستل د دې کیس په بیس باندې. دویم وکیل چې یو ګوا وغه وویستلې، بس هغه لاس پورته کوچی وایي زما د وس خبر نه ده. موږ دریم وکیل هغه کړو هغه وویستلې مړې کړي نه، مطلب وکیل نه پیدا کیږي.
ولی خان بابر د پاکستان د ټی وی چینل جیو سره د خبريال په توګه کار کولو. نوموړي د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې دي. د پاکستان های کمیشن په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف د برتانیې له مرستیال وزیر اعظم نیکلک سره د زیارت پر ورځ په ملاقات کې ویلي چې د هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه نتیجه ورکړي. شریف ذاتوي حکومت یې نور انتظار نشي کولی او د پاکستان په کوڅو کې د بېګناه خلکو وژنه نشي لیدلې. د پاکستان د تیلو او قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی ویلي له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه نشي ختمې دي. د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له یو ټلویزیون سره د خبرو په وخت عباسی ویل له ایران سره د ګیس پایپ لاین قرارداد ځکه نشي ختمې دي چې پاکستان ګیس ته ضرورت لري. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیژان نامدار زنګانی د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد نیمه دولتي خبري ایجنس فارس ویلي داسې امکان دی چې له پاکستان سره د ګیس پایپ لاین غځولو قرارداد ختم کړل شي، خو په دې اړه نور هیڅ تفصیل نه کړ. دا د 5.5 ارب امریکایي ډالرو پروژه ده. چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې پرون د یو توغندي چاودنې څلور ماشومان وژلې دي. د میدان وردګو د والي ویان تاوله خوګیاڼي تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل پیښه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسېدونکي شیرین په کور کې شوې ده چې د کور څلور ماشومان یې وژلې دي او یو بل یې ټپي کړی دی. خوګیاڼي وایي زخمي ماشوم اوس د سره صلیب په هسپتال کې تر علاج لاندې دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو جنگي جازونو په شام کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده خو تل اویف د دغه حملې د تصدیق کولو نه انکار کړی. خو په هغه رپورټونو کې چې تېره شپه خپاره شوي ول ویل شوي دي چې اسرائیلي جنگي الوتکو بندري ښار لزاکیه ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړل. د شام د اپوزیشن ډلې وایي چې په دې پوځي مرکزونو کې د روس جوړ میزایلونه ایښودل شوي وو. سی این این ټلویزیون د امریکا د یو ناڅرګند چارواکي له خولې خبر ورکړی چې وایي اسرائیل په دې باور دی چې دا توغندي د لبنان حزب الله ډلې ته چې د اسرائیلو دښمنه ده سپارل کېدل. د شام د بشري حقونو د سر ډلې د شروع په ورځ وویل چې لزاکیه ته نږدې په یو هوایي اډه کې چاودنه شوې. د لبنان پوست خبر ورکړی چې د شروع په ماښام شپږ اسرائیلي جټ الوتکې د لبنان په فضايي حدودو کې تیرې شوې. او نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته په دوره تللي د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. د زیارت په ورځ مالکي وویل چې هغه په خپل هیواد کې د بیا پورته کېدونکو القاعده ډلې پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په سیم رسته غواړي. د امریکا په انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو په وخت مالکي د القاعده د سخت دریځې ډلې د سر بیا پورته کولو تور په سیمه کې د عربي هیوادونو پاسون له امله په پیدا شوي خلا ولګولو. د دغو پاسونونو سره د مودو زورواکۍ نسکوره کړل شوې. عراق مشر وویل چې هیواد یې په زیم رستې ته ضرورت لري. نوموړي د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د استخباراتي مرستې د ضرورت خبره هم وکړه. د خبرونو پای
تاسو خبرونه له مشال راډیو واوریدل. ویاند او ملیحا امیرزاده زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د بلدیاتی انتخاباتو نوی قانون منظور کړی دی.
مونږه اختیارات لاندې ستې او بیخی لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات لو ترې و د خلکو په ژوند باندې ډېر اثرات دي.
پاکستان ویلي دی ملا برادر خوشی کړی دی او د سولې خبرو لپاره ورسره لیدل کېدای شي. د سند حکومت پریکړه کړې ده چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابړ مقدمه بالا کراچۍ بل ښار ته منتقل کړي. په بلوچستان کې تښتول شوی چې کین جنو یو ویډیو کې د دوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ جمرود اوسیدونکي وایي حکومت دې ورته ژر تر ژره برېښنا کوټ یا بجلیګر جوړ کاندي.
دا گرنسٹیشن خو چر دیواری تا شوی جدا و نور پی ایس بانه نی پوی گوش خو مکتا خود بجلی نا دیر زیاد تکلیف دارید.
او پر روخان مستقبل که در تا دا پختونخوا پا تعلیمی نساب که بدلونون رو پاڑا معلومات ترکو.
مونگا خو یو یا تا مخشنه دی یو ترتیب همو تا برابر کرده.
دا و نور سره دا شنون و تبصیرو پا خبرونه که وره داشه لمشال رادو سروسه. لومړی موضوع ته راځو. د خیبر پختونخوا اسمبلی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی چې تر مخه به په صوبې کې د یونین کونسلو پر ځای د کلیو شوراګان یا ویلیج کونسل جوړیږي او د کلیو په کچ به بلدیاتی ټاکنې کیږي. دا انتخابات به پر ناسیاسي بنیاد کیږي. البته د تحصیل او ضلع د سطحې بلدیاتی انتخابات به سیاسي وي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر مسخوتن په صوبه کې د بلدیاتی نظام او د بلدیاتی ټاکنو لپاره د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 په نوم قانون د اسمبلی نه منظور کړو. په دې لړ کې د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
دا یو نوی قانون نه چې د لاندې مونږه اختیارات لاندې ستې او بیخي لکه د کلی لیول ته مونږه اختیارات لو ترې و د خلکو په ژوند باندې ډېر اثرات دي. اندازه را چې دریمون دریم وزرونه والا سلور زر پورې ویلج کونسل به جوړیږي او په یو ویلج کونسل چې 2000 آبادی والا ان پاره کې بلس ممبرانی 15 جنرال او 15 ریزرو او د لس زر آبادی والا کې 15 کونسلرانی چې په لس به جنرال او 15 به ریزرو وي.
بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوي قانون تر مخه به د یونین کونسلو په ځای په صوبه کې د کلو په سطح ویلج کونسل جوړول کېږي او د کلو په سطح به بلدیاتی انتخابات په غیر سیاسي سطح ترسره کېږي او د تحصیلونو او ضلعو په سطح به دا انتخابات په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله زیاته کړه چې د صوبې د پرمختیایي بجټ 1.5% بجټ به د بلدیاتي نظام چلولو لپاره ضلعو ته ورکړی کیږي.
پروینشل فاینانس کمیشن به جوړیږي. پروینشل فاینانس کمیشن چې هغه به د فنډ یو فارموله ته کوي. ډیولپمنټل سایډ باندې به 30% فنډ د اوورآل چې کوم ډیولپمنټل فنډ دی نو هغه به ضلع ته ورکړی کیږي. باقي به په پروینشل غټ غټ میگا پروجیکټس باندې خرچ کیږي.
په اسمبلی کې د دې قانون د منظورولو پر مهال د اپوزیشن د دریځو چې د مقامی حکومتونو لپاره دی داسې قانون جوړ کړی شي چې بلدیاتي ټاکنې په مکمله توګه په سیاسي بنیادونو ترسره شي او د ویلج کونسلو په ځای د پخوانی یونین کونسلو په سطح بلدیاتي ټاکنې ترسره کړی شي. هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ون پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په تیر شوي وختونو کې هم بلدیاتي ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو ترسره شوې وې خو سیاسي ګوندونو په مصنوعي نومونو په هغې کې بیا هم برخه اخیستلې وه. خو واکمن ګوندونه د مخالف ګوندونو سره په دې سلا نشو او د ویلج کونسلو جوړولو نقطه او د ویلج کونسلو په کچه په غیر سیاسي بنیادونو د دې انتخاباتو ترسره کولو نقطه په اکثریتي رای سره د اسمبلی نه منظور کړی شو او د دې دوه نقطو نه علاوه د مقامی حکومتونو د قانون واکمن ګوندونو او مخالف ګوندونو په متفقه توګه د اسمبلی نه منظور کړو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
پاکستان وای ملا برادری خوشی کړی دی او که د سولې خبرو په لړ کې لچا سر لیدل غواړي نو هیڅ بندیز ور باندې نشته. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودری وکړه. د ویل ملا برادر وس هم په پاکستان کې دی. په دې اړه نور تفصیل اسلام آبادا د مشال راډیو خبریال راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری د دې خبرې پخلی وکړو چې ملا عبدالغنی برادری خوشی کړی دی خو هغه اوس هم پاکستان کې موجود دی. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودری وینا وه
د ملا برادر په حق لا ما وویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم که غواړي لیدی شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. هغه پاکستان کې دی خو تر څو چې د سولې د عالي شورا د وفد خبره ده نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکې موږ ته سپخلې مخې ته نه دي راغلي.
د ملا برادر خوشی کول او د افغانستان مفاهمتی عمل دپاره پاکستان کې خبر وترو او مشورو کولو په حق لا چې مشال ریډیو د خبريال رحیم الله یوسف زین ته پوسوکونه دوی
مکمل ازادي خو ما د فن منځ ته یو هوا کې مشي کوله. قطر تنظیم د قطر حکومت د واکلاندې وای غوښته لري چې د هغه د واکلاندې وای دا یعنی مکمل ازادي طالبانو تحریک د مشرانو په دې حالاتو کې مشي کېدلې. بل څه پاکستان ته کم از کم د آزاد نه حکومت او ایسای ول اجازه کی خپل مشرانو سره چورا سره وګوري. دیکھو هغه وخت کې یو مهم رول ادا کولی شي چې طالبان شورا ول ادا کار
د شکیل افریدی د خوشی کولو په حق لاده یو تپوس په جواب کې اعزاز احمد چودری زیاته کړه
ډاکټر شکیل افریدی په فاټا ټریبیونل کې د یو قانوني عمل نه تیریږي او دغه لړکی به یوازې قانوني کاروایی کولی شي. په دې معامله زه نور معلومات نه لرم.
ویان د امریکې لخوا د ټلیفون کالز ریکارډ کولو هم غندنه وکړه او زیاته کړه چې هیڅ چاله نه دی پکار د بلچا خفیا معلوماتو ته رسایي وکړي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان سند صوبه چارواکو په کراچي کې د وژل شوی خبريال ولی خان بابر او د هغه د وکیل د وژنې کیسونه یا معاملې له کراچي بل ښار ته د منتقل کول ویل دي. د ولی خان بابر کورنۍ د صوبایي حکومت دغه اقدام هرکلی کړی دی. بابر شاوخوا درې کاله مخکې په کراچۍ کې وژل شوی و. د هغه تر وژنې وروسته له دې معاملې سره اړوند اووه نور کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
سند حکومت پریکړه کړې ده چې د کراچۍ څخه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د سند صوبې کوم بل یو ښار ته منتقل کړي. په دغو کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر هم دی. د ولی خان بابر کورنۍ د صوبایي حکومت د دغې پریکړې هرکلی کړی دی. د وژل شوي ولی بابر ورور مرتضی بابر مشال رډیو سره په خبرو کې د زیارت په ورځ ویلي، په کراچۍ کې د ده د ورور د وژنې په اړه کیس چلیدلو خطرناک شکل اختیار کړی دی.
دوه وکیلان مخکې نیولي وو، یو وکیل ارشد چې مغه دې نه لاړې وتښتېدلې، لاړې امریکا کې سیاسي پناه واخیستل د دې کیس په بیس باندې. دویم وکیل چې یو گواه وغه وښتلې، بس هغه لاس پورته کړو چې بای زما د وس خبر نه ده. د نعمت علي رنداوه دریم وکیل هغه کړو هغه وښتلې مړې کړې نه، هغه نه بعد موږ وکیل نه پیدا کېږي دا ټایم نه د دې کیس لپاره په کراچۍ کې. او پولیس والا هم یریږي، جج هم یریږي، میډیا هم یریږي، ټول داسې ماحول دی.
ولی خان بابر د پاکستانی ٹی وی چینل جیو سره د خبریال په توګه کار کولو. نوموړی د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لقت آباد سیمه کې هغه مهال وژل شوی وو چې له دفتره کور ته په لار وو. د جیو ٹی وی یو بل خبریال افضل ندیم ډوګر دغه کیس له شروع راهسې وخت په وخت څېړلی دی. نوموړی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، تر اوسه د ولی خان بابر د کیس په سلسله کې پولیس سرتیری، د پولیسو مخبر، د پولیسو د افیسر ورور، وکیلان او گواهان وجل شوی دی.
تو آلموسٹ اس میں سات کے قریب اہم کردار جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے
ہیں. دیوائی پا دے کیس کی وہ نور کسان ہم پنخ شوی دی، قاضی تو ہم دڑکے ورکرل شوی دی، دا کیس وکیلان او نور اڑوند کسان پنخ شوی، او پا دے توگا دا کیس دا ختمولو کوشش شوی دے. خوبیا ہم دا دے کیس یو یا دو گواہان جوندی دی. اوس دا کیس د تیرو شپږو میاشتو راهسې په آخري مرحله کې دی. د ولی خان بابر ورور مرتضی بابر وایي، دوی ته هم دړکې ورکول کیږي چې له عمله یې دوی له خپل پخواني کور څخه د ښار خوندي برخې ته کډه شوي دي او په کاروبار یې هم بد اغېز پرېوتی دی. مرتضی بابر زیاتوي، په کراچۍ کې د شروع شوو عملیاتو وروسته اوس د دوی دا هیله هم پیدا شوې ده چې انصاف به ورته میلاو شي.
پیسو افرم کوي، اغم کوي، پیډ سم شته. نو چې لازمي خبره چې هغه گواهان ولي، وکیل ولي، پولیس والا ولي، نو بیا موږ باندې صفف نه کوي. اوس دغه تبدیلي چې کوم د حالیه ورځو کې دا تبدیلیان راغلي دي، مشکل کار دی، لیکن موږ امید ساتو، موږ خپل کوشش کوو.
یاد دی وی د کراچۍ پولیسو د ولی خان بابر د وژنې په تور 15 کسان نیولې دي. د دغه کیس یو مرکزی کردار لیاقت تیر کال د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی، خو په دغه وژنه کې ککړ ځینې مشکوک کسان لا هم نه دي نیول شوي.
د پاکستان پارلمان خزینه غړو لپاره یو شورا جوړ کړل شوی ده چې ویمن پارلمنټریانز کونسل نومیږي. د دې شورا یا تنظیم مخه په پارلمان کې دننه او له پارلمانه د باندې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کار کول دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ټولو سیاسي ډلو، د سینټ او قومي اسمبلی خزینه غړو د ویمن پارلمنټریان کونسل په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې پارلمان ته د نوو راتلونکو پارلمنټریان تربیه کول او دغه رنګ د دې ډګر نه په ټول پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره اواز پورته کول او د دوی مسلې حل کول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د قومي اسمبلی غړي ساجد بیگم وویل چې دا کونسل به په نړیوال کچه د زنانو د حقونو لپاره ښه کردار ولوبوي.
فیصله کړې چې موږ څومره پارلمنټریان یو، کاغه په سینټ کې دي او په اسمبلی کې دي، نو موږ ټول مل جل کې دي. خو زه یې شروع چې تاسو چې آی دین د کرایسیس روان دي، مطلب د وومن سره ډېر زیاتې کیږي، ماشومان او جنکو سره ډېر زیاتې روان دي.
همدارس د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی ممبر نیما کشور مشال ریډیو ته د دې کونسل په اړه وویل،
صوبایي او قومي د خواتین په کې خپل رول ادا کوي، چونکی چې دا چې نوې نوې راغلي نو ډېرې داسې
مشال ریڈیو دو زنانو دو حقوق لپارا کارکون کی دیو تنظیم مشری سمر من اللہ نو پختل نو هغی د پارلیمان د غړو لخوا دا ګام ډیر دستاینې اوړ وګرځولو او ویل په قبایلی سیمو کې زیات تر خپل رسمونه ریواجونه دي. نو باید چې دا خزینه د پارلیمان غړي دغه سیمو کې د مشرانو سره په ګډه د زنانو مسلې هوارې کړي.
مخکې مونږ په دې معاشرو کې کزمون قبایلی علاقو کې اون کیږي نو هلته خو دا ټول قوانین انفورس کیږي نه. نو دې له خو پکار دی چې مونږ خپل زمونږ چې کوم سیمې کې مشران دي دیو ټول کینی او د دې سلارې چارې پارلیمان کې اون کینی څوک چې په سینټ کې اون کینی. نو زما خیال کې چې سوم دي دا ډیر لو یا پوزیټیو قدم دی.
د ساجدا بیگم په وینا چې دا په لومړي ځل د سینټ او قومي اسمبلی زنانو غړو د زنانو د حقونو لپاره تنظیم جوړ کړو. باید چې د سلور وانو صوبایي اسمبلی زنانه غړي هم د دوی سره ملګرتیا وکړي.
د روان کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې د تختول شوی دوه چکې نجونو یو نوی ویډیو خپره شوې ده چې پکې دوی غوښتنه کړې ده چې د تختونکو غوښتنې ومنل شي او دوی د ژر تر ژره خوشې کړل شي. د بلوچستان حکومت په دې ترڅ کې څه کوي د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
د هغو دوه چکین جنو چې اوه میاشتې وړاندې د پاکستان په بلوچستان کې تښتول شوې وې یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو د تښتول شوو نجونو د کورنیو غړو د چهارشنبې په ورځ خپره کړه. 25 کلنه انټونیو خراستیتسکا او 40 کلنه هانا همپالووا نامعلوم وسلوالو د روان کال د مارچ پر 13 نیټه د بلوچستان له نوکندي سیمې څخه هاو محل وتښتولې چې له ایران څخه کوټې ته پر لارې وي او بیا هند ته تللې. دا دوی ویډیو د اگست په میاشت کې ثبت شوی او داسې ښکاري چې دواړه نجونې له یو بل جلا ساتل کیږي. هانا وایي چې روغتیایي حالت یې د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی. دا په عین حال کې وایي کمړه سو نو غوره ګڼي چې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
زما صحی وزه د دې ځای د اوبو او ډوډۍ له وجې ډېره خراب ده. زه په ټینګار سره پر هغو خلکو چې دا پروسه پر مخ بیایي غږ کوم چې د حل لاره راوباسي. زه د خپل ملګري انټونیو پاړه هم اندېښمن یم چې هغه به مړه وي که ژوندی. زه اوس حال نه لرم چې څومره وخت زه وپایم ځکه دغه خلک خپل حتمی کار کولی شي چې کېدی شي تاسو بیا زما غږ وانه اورئ.
انټونیو بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د برمتګرو غوښتنې ومني.
را سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم. مهرباني وکړئ او د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له تختونکو سره همکاري وکړي. مهرباني وکړئ او هغه څه چې دوی غواړي ورکړئ او زما سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم.
د ویډیو په لیدو سره کوي خواته د دواړو تښتول شوو نجونو میندو د خوشحالۍ څرګندونه کړي خو بلې خواته د دوی د ژوند په اړه اندېښنه څرګنده کړي او لبرمتګرو د دوی د خلاصون خواست کوي. مشال رادیو ته په رالېږل شوی پیغام کې دوی وایي
زه ایوا خراسیتسکایم او دا استونی همپالووا ده. موږ د هغو دوو چکیو انجونو هانا او انټونیو میندې یو چې په مارچ کې په بلوچستان کې وتښتول شوې. موږ هغو خلکو ته چې دغه انجونې ورسره دي وایو چې موږ د خپلو لوڼو په لیدلو ډېر خوشحاله سو. مهرباني وکړئ او د دوی ډېر خیال وساتئ. دوی هیچا ته ضرر نه دی رسولی او ستاسو څخه خواست کوو چې دوی ته ضرر مه رسوئ. موږ د ټولو پاکستانیانو مننه کوو چې زموږ د لوڼو د خوشي کولو ملاتړ کوي او دعا کوو چې دوی په خوشحالۍ کور ته راسي.
که څنګه په دې ویډیو کې د برمتګرو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویل شوي خو تر دې څو میاشتې وړاندې د چک حکومت یوه بله ویډیو خپره کړې وه چې دغو نجونو ویلي وه چې برمتګر په امریکا کې د یوې بندي پاکستاني ساینس پوهې عافیه صدیقي د خلاصون غوښتنه کوي. دا دغه نجونو در خوشی کول د هڅو په لړ کې د بلوچستان د کورنی چارو سیکریټری اسد ګیلانی مشال راډیو ته وویل چې دوی خپل پوره وس کوي تر څو تښتول شوی نجونې پیدا او خپل خپلوانو ته وسپاري.
جو ہمارے خیال میں پاسبل
علاقے ہیں جہاں پہ وہ قید ہو سکتی ہیں.
زبک په فکر چې په کوم سیمو کې د هغوی د قید امکان کې دی شي موږ هغه ټولې کتلې دي. زه دا نه وایم چې موږ هر غار او هر غونډۍ کتلې، خو زموږ د معلوماتو خپلې سرچینې وي او د بلوچستان حکومت خپلې ټولې سرچینې په کار لګولې دي. په دې کې د پاکستان د مرکزي حکومت او زموږ ټولو استخباراتي ادارو په ګډه له خپلو سرچینو معلومات راغونډ کړي دي، خو تر دې دمه مسأله پر ځای پاتې ده. بلخوا ځینې اطلاعات دي چې دوی د سرحد اخوا ته دي، خو هلته هم
رابطه
شته. په دې اړه چې مکله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان څانګې له مرستیال مشر طاهر حسین اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو نوموړي وویل چې که څه هم د چک حکومت یا د تښتول سوو نجونو خپلوانو له دوی سره تماس نه دی نیولی، خو دوی په خپلو غونډو کې دغه مسله څېړلې او پر حکومت یې په وار وار ټینګار کړی چې د خلکو د تښتولو مخه ونیسي.
او د حکومت سره اوسه اولم مطالبه و چې د خلکو د مال او جان حفاظت آئینی طور پر د دوی ذمہ داری ده، خپل د ذمہ داریان پوره کړي. موږ په خپل رپورت کې لیکلي دي دا شی په کونسل میټینګ کې دا ذکر کړی ده چې د دوی سره داسې واقع شوی ده.
په پاکستان کې د چکینجنو د تښتول پیښه لمړنۍ هغه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمیر بهرنیان د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې تښتول سوي چې ځینې یې وژل سوي او ځینې بیا د پیسو په بدل کې خوشی کړل سوي دي.
افغان چارواکي وایي په میدان وردګو کې په یو کور کې د توغندي په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د دوی په خبره په چاودنه کې یو ماشوم ژوبل شوی هم دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هوان د مرمۍ دغه چاودنه د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د یوې کورنۍ څلور تنه ماشومان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. چاودنه پرون د سید آباد په سالارو سیمه کې د شیرین په نامه د سیمې د یو اوسیدونکي په کور کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي د شیرین ماشوم زوی له کوره د باندې د هوان یو مرمۍ پیدا کړي او بیا یې کور ته وړي چې هلته پسې چاودېدلې ده. دی وایي په وژلو شویو ماشومانو کې د شیرین یو زوی، یوه لور، یوه وریره او یو اوخی وژل شوي او یو بل دیارلس کلن زوی ژوبل دی.
سالارو په سیمه کې د شیرین نومي کوچنی زوی چې اوولس کاله عمر لري بهنام نومیږي و سرګلولا د هوان کور تر انتقال کړي ده چې په کور کې لوبي پی شروع کړي دي. هلته چاودېدلې ده چې بهنام چې اوولس کلن دی دام شهید شوی دی. یوه لوري چې توبه نومیږي پنځه کلنه ده دام شهیده شوې ده. یوه وریره یاسمین نومیږي شپږ کلنه ده دام شهیده شوې. یو اوخی دی اووم ټولګي کې دی دام شهید شوی دی.
خوګیانی وایي د ټپ شوي ماشوم غبرګې پښې پرې شوې چې اوس یې سور صلیب درملنه کوي. دی وایي تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې ماشوم به د هوان مرمۍ له کومه کړې وي چې کور ته یې راوړې ده. سالار د میدان وردګو تر ټولو نه آرامه سیمه ده چې هر وخت پکې سرتیری او طالبان یو بل په درنو وسلو بولي او زیات وخت په دغو نښتو کې ځینې مرمۍ ناچاودلې پاتې کیږي.
پاکستان ویلی دی له ایران به هرومرو تیل اخلي، ګیس اخلي او دا پروژه نشي ختمېدای. دا خبره د پاکستان د تیل وزیر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې یو ټلویزیون چینل ته کړې ده. تر دې مخکې د ایران تیل وزیر بیجان نامدار زنګانی ویلول چې امکان دی له پاکستان سره د تهران د ګیس قرارداد ختم شي. د پاکستان د تیلو او قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له یو ټلویزیون سره د خبرو پر وخت وویل له ایران سره د ګیس پایپ لاین قرارداد ځکه نشي ختمېدای چې پاکستان ګیس ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګانی د چهارشنبه پر ورځ د خپل هیواد نیمه دولتي خبري اژانس فارس ته ویلي ول داسې امکان دی چې له پاکستان سره د ګیس پایپ غځولو قرارداد ختم کړل شي. فارس خبري اژانس وایي زنګانی په دې اړه نور هیڅ تفصیل ورنکړ. که دا قرارداد عملي شي نو ایران به له راتلونکي کاله پاکستان ته هر ورځ 1.5 میلیونه مکعب میټره ګیس ورکوي. پاکستان ته د دې ګیس پایپ لاین د غځولو پر پلان په 1990 زیږیزې لسیزې کې خبرې پیل شوې وې، خو بیا بیا د ځنډ ښکار شوې. دا د 1.5 ارب امریکایي ډالرو پروژه ده. ایران په سلګونه میلیونه ډالر لګولی دي او شاوخوا 900 کیلومتره پایپ لاین یې د پاکستان تر پولې پورې غځولی دی چې تعمیراتي کار یې په بشپړېدو دی. بل پلو ته پاکستان په دې ترڅ کې لا لږ پرمختګ کړی دی ځکه چې یو خو پاکستان د پایپ لاین غځولو پیسې نه لري او بل پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو معامله هم په پام کې ده. د ایران د تیلو وزیر زنګانی څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د پاکستان پټرول او قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی
څو ورځې مخکې ویلي ول چې پر ایران اقتصادي بندیزونو ته په پام سره کدا پروژه عملی کیږي نو ښایي پاکستان ته سزا ورکړل شي. تر اوسه ایرانیو چارواکو اصرار کاوه چې دا پروژه به عملی کړي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار ته یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
تاسو واوریدل چې سروې خبرونه به درته د خالی په ورځ باندې خپرېږي او د دې تر څنګ د سه شنبې پر ورځ باندې. خو اوس د لنډو خبرونو وخت شوه دی. لملیحي امیرزاده د دې مهال د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تن ماسوتن د بلدیاتي نظام او بلدیاتي انتخاباتو یو نوی قانون منظور کړل شو. دغه قانون چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت بل 2014 نومیږي، لمخه به په صوبا کې د یونین کونسل او پرځای ویلج کونسل جوړیږي. د کلو په سطح به بلدیاتي ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو او د تحصیل او ضلع په سطح به بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. پاکستان وایي د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی او لا هم په پاکستان کې موجود دی، خو د هغه سره د سولې د عالي شورا د ملاقات تصدیق لانے دی شوی. دا خبره پرون د پاکستان د خارجه دفتر ویان اجازه احمد چودھری پونی سره خبري غونډه کې وکړه. سند حکومت فیصله کړی چې دا کراچۍ ښار نه ځینې د حساس نوعیت کیسونه د صوبې کومبل ښار ته منتقل کړي. په دغه کیسونو کې یو کیس په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر هم دی. د ولی خان بابر کورنۍ د حکومت دغه فیصله هرکلی کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې دي. نواز شریف د برتانیې له مرستیال وزیر اعظم سره د زیارت پر ورځ په ملاقات کې ویلي چې د هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه نتیجه ورکړي. پاکستان ویلي له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه نشي ختمې دي. دا خبره د پاکستان د تیلو وزیر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې یو ټلویزیون چینل ته کړې ده. تر دې مخکې د ایران د تیلو وزیر بیژان نامدار زنګانی ویلي چې امکان دی له پاکستان سره د تهران د ګیس قرارداد ختم شي. چارواکي وای د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې پروند د توغندي چاودنې سلور ماشومان وژل دي. ریپورټونه وای چې د اسرایلو جنگي جازونو په شام کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. کوتل اویو د دغه حمله د تصدیق کولو نه انکار کړی. خو په هغه ریپورټونه کې چې تر تیر شپه خبرو شوې ویل شوې چې اسرایلي جنگي الوتکو بندري ښار لزاکیت نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړل. او نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد ته په دوره تللي د عراق د وزیر اعظم نوري المالکي سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویاند او ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد تهلته د مشال رادیو خبريال د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو اداري راخیستې دي او مهمه برخه په دې رپورت کې ځای کړی دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د ایران د تیلو وزیر په تهران کې د ګیس په حق لا یو فورم ته ویلي دي چې ایران د پاکستان سره د 1.5 ارب ډالر د ګیس پایپ لاین منصوبه په ختمون باندې غور کوي، ځکه چې پاکستان سره د دې منصوبې لپاره فنډز هم نشته او په نوو شرطونو باندې دا منصوبه سر ته رسول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان دی خپل فیصلو باندې خپل دریس په ډاګه کړی او چې کوم کار یې په ګټه کې وی هغه دی وکړي. د ادارې په وینا چې تیر کال د ګیس پایپ لاین په دې منصوبه باندې لاسلیک وشو او له هغې وروسته ایران خپل لړخته 900 کیلومتر ګیس پایپ لاین وغځولو، خو د پاکستان لخوا په دې باندې څه اقدامات په نظر نه راتلل. او دغه رنګ کله چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت راغی نو دوی هم ویل چې دا منصوبه به سرته رسولی شي، خو اوس د فنډ د نشتوالي مسله رامنځته شوه. نو که دا منصوبه د پاکستان په ګټه کې وي نو په دې باندې دې په فوري توګه کار پیل کړي، او که نه وي نو هم پکار ده چې پاکستان خپل دریځ په ډاګه کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا اسکولونو کې د ناستې انتظامات ښه کولو دپاره کوم فنډ رالیږلی شوی دی هغه بیخي لږ دی، او د دې نه دا خبره څرګندېږي چې یا خو متعلقه چارواکو صحیح شمېر نه ده ورکړې یا دوی سره صحیح معلومات نه وو. اداریه وایي چې د ټاټونو په ځای فرنیچر نظام راوستو دپاره 2 ارب روپۍ پکار وي، خو صوبایي حکومت یوازې 4 ارب روپۍ ورکړې، او بیا په دې ورکړې شوي پیسو کې د غلا او غبن خبره هم له پامه نشي وستلی کېدی، او داسې ښکاري چې د حکومت لخوا ولس سره کړې وعدې سرته نه رسي. نو ځکه په داسې حالاتو کې د ولس خفګان او غوسه یو فطري خبره ده. اداریه اخیری کې وایي چې تر څو د تعلیم دپاره د فنډونو او منصوبو دا حال وي نو څنګه ممکن ده چې ورسره به تعلیمي نظام ښه شي او دې کې به ترقی راشي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان به افغانستان ته اجازه ورکړي چې د طالبانو له پخواني مرستیال مشر عبدالغنی برادر سره ملاقات وکړي. برادر له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. بل پلو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان خزینه جرنالستانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې اړه باندې بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې راوړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي به په هیواد کې د روانې 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو له پخواني مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو په مخه پاکستان ته ولاړ سي. ورځپاڼه لیکي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ملا عبدالغنی برادر به یو ډول د پاکستان په ولکه کې پر اوسېدو سربیره په دې لړ کې څومره ګټور وي چې افغان طالبان خبرو اترو ته تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له وړاندې لا د ولسمشر حامد کرزي له افغان حکومت سره له خبرو اترو کولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه له ملا برادر سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو د ملاقات پریکړه د سې شنبې په ورځ په لندن کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په ملاقات کې شوې وه. وال سټریټ جرنل لیکي بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د داسې یو تړون د کېدو له پخلي کولو انکار کړی دی. ورځپاڼه په دې خبرو اترو کې د برخه لرونکو ډیپلوماټانو له خولې زیاتوي پر دې سلاح سوي وا چې دا تړون به نه په ډاګه کیږي، خو پاکستانی چارواکي هغه وخت حیران سو چې کله افغان چارواکو اعلان وکړ. په دې خبرو اترو حال لرونکي یو ډیپلوماټ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یو غلط کار وسو، هغه ځکه چې د دې په وینا د هر څه په ډاګه کولو ضرورت نه وي. بل پلو د طالبانو ویاند په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز نومي بلی امریکایي ورځپاڼې بیا د افغان ښځینه ژورنالیستانو په اړه په یوه لیکنه کې د هغوی د کار او حوصلې ستاینه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ډلې یو له بنسټ ایښودونکو افغان ژورنالیست نجیبې ایوبی ته له هرې لارې ویل سوي چې د نظام پر نااهلیو او درغلیو دې رپورټونه نه خپروي. وال سټریټ جرنل لیکي په دې لړ کې نجیبې ایوبی ته او د هغې کورنۍ ته هم دړکې ورکړل سوي دي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي چې په لومړي ځلې دروغ هغه وخت وویل چې وسلوال د دې د کور ورته ورغلي او له دې پوښتنه کړې چې آیا نجیبه ایوبی پر کور شته او کنه. نجیبه ایوبی وای ما ورته وویل اوس مهال هغه پر کور نسته.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د قبایلی سیمې خیبر جمرود تحصیل خلک شکایت کوي چې په سیمه کې شاوخوا 2.5 کاله مخکې د پښتونخوا پخوانی گورنر مسعود کوثر د 132 کیلو وولټا برېښنا کوټ یا بجلیګر جوړولو پروژې پرانیسته کړې وه، خو تر اوسه ورباندې کار نه دی بشپړ شوی. دا خلک وایي چې د برېښنا نشتون له کبله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او باید د ګریډ سټېشن یا برېښنا کوټ ته ژر تر ژره ماشینونه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل اوسیدونکي وایي چې خواوشا دوه نیم کاله وړاندې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرسټر مسعود کوثر د جمرو د بجلی 122 کلو واټ گریډ سټیشن پرانیسته کړې وه، خو تر اوسه پرې کار نه دی مکمل شوی. دوی وایي چې د گریډ سټیشن یوازې چار دیواری جوړه شوې ده، خو تر اوسه ورته کومه مشینري نه ده راوړل شوې او د بجلی د نشتوالي ستونزه اوس هم لري. د جمرود یو اوسیدونکي رسول خان د خپل مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
د ګرنسټیشن خو چر دیواری ته شو یا نور په ایس باندې نه پویږي، خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی، ډیر په مصیبت کې لګیا یو. مین خبره ده موږ اوبه نشته چې سره په غاز خل او بو موږ ته هغه نور حالات خوب سي پرې چې یاره موږ ماشومان سټډي نور ملما یا غم خو دي شه خو پرې څه خبره نه، خو د اوبو ډیر زیات تکلیف دی موږ ته.
د جمرود یو بل اوسیدونکي سید شاه آفریدی هم د گریډ سټیشن د زر تر زره ته جوړولو غوښتنه کوي.
دا دیوال یې توکړه دی او ابودی کې دا مشینونه نه لري، د موږ ته ډیر تکلیف او مشکلات دی. د موږ غوړو چې ابود شي او بجلی وي او سهولت وي، د بجلی په دا تکلیف دی چې شپه ورځ کې یو ګټه روشي بیا سره ویم.
د جمرو د نامکمل گریډ سټیشن د ستونزې په اړه قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو د کمپنۍ ټیسکو اډیشنل ډایرکټر عارف وای چې د دغه گریډ سټیشن لپاره اول 25 کروڑ روپے منظوري شوی وي، خو اوس اته 20 کروڑ شوی دي. نو د دې پیسو په منظوره ترسیل او د گریډ سټیشن په سامان اخیستلو خامخا وخت لګي. جمرود اوسیدون کی وای چې دا د دوی لپاره یو لویه ترقیاتی منصوبه ده او که کار پرې مکمل کړل شي نو دوی ته به ترې ډیره ګټه ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا په شبقدر او شاوخوا سیمو کې د ګوړې غاڼې او کار پیل کړی دی. کاروندګران وایي دوی به اول د مونډانو غني غاڼې کوي او بیا به د ټوټو غني د پسرلی په موسم کې غاڼې کوي. په میراتی چوک کې د میاګانو غاڼې په وسنی موسم کې لومړی غني غاڼې کړل. مزدوران وایي په خوا به د دوی په کار کې ډېره ګټه وه، خو اوس ډېرې کمې پیسې ګټي. د غنیو د غاڼې کولو په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په شپقدر او خوشا کې د ګوړې غاڼې شروع شوې دي. کروندګرو لسوای چې هغه اول د مونډانو غنې چې ګنې تیر فصل ترې واخستل شي او تیغونه یو ور بیا غنې وټو کوي، غاڼې کوي او بیا د ټوټو غنې چې نوی تخم کرل شوی وي هغه به د سپرلی په موسم کې غاڼې کوي. په میراتی چوکای مټر روډ شپقدر کې د میاګانو غاڼې نن په روان سیزن کې اولنی غنې غاڼې کړل او د غاڼې په کوټه کې ناس اتیا کرن بغجمال کاکا وویل چې په خوا به ورته په غاڼو کې ډېره ګټه کېدله.
هغه کې دا کارو چې قلبه خپل او تړلا پورنا باندې پاخه کړل ټوله ګټه واټه باندې زمیدار و وو چې دا غاڼا اوکې نسل غاڼا خاون والی سم مزدوران والی زمیدار ته سم نه پاتې کی پدې باندې په جنریټر باندې بهر نډیر خرچ را دي او په خرص خورا کار سګران دي.
په پخو وختونو کې باندې مزدور سومره مزدوري و او اوس سومره ده. بغجمال کاکا وای
پلمار او درنګمار سلور سره نه پورو بیا رو رو پاتا نه شو بیا رو رو خود په 2 روپې پنځوس کې اوس پور دی یو کس خو زم په یاد پاتیا خسې بیا پشپک شلې شو پوښلې من خرڅ کړې ټول کلی کې आवाज واچ پوښلې ګوړه تلې داسې ګوړه چې چینی و او و چې دا یو لسنیم زره یا دوله زره.
پندویش کلن ګول اختیار وای د اتو کلون را هسې په غاڼې کې مزدوري کوي. نور نمود غاڼې د کارونو پړه او پختل چې ګینی کوم کوم کار پکې ډېر ګران وي.
خو پیړېم ساختې جو کېم ساختې غاڼې یو کار مسان دی با جو کې دغه چې کس لګیرې ډکی ورو دا تنور تا دا پور پخیږي دا شربت د سه چل دی مونږ چې مزدوري پکې کنه هغه کار ته خوشحالي وو چې سخت وي خو چې مزدوري خو پکې په دې غړو والی کو سو کو چې پنځه دېش پورا پخو کو په یو تروړه نه کیږي.
د غنې په کارونو کې لټولو ګران کار د جوک یا جوګوي چې د غنې نه وتلې خوږي وبو په اور په خول کېږي او جوکمار یا جوګمار ورته سو ساتونه خشاک بلوي د دې غاڼه جوګي معلوم خان سره خبره وکړلې
زرا ډېر وخت نه کو یا تقریبا 15 سال نه کو مون له سلو پای پور راکې را مونږ یې پکې د 100 روپو نه کو
خشاکو باسی د شربت په کړي کې د لرګي بلچا چې ورته گاونا وایل شي هغه ګرځوي د تن ته ډنګ مار وایل کې دغه ډنګ مار اتاولا سره مو خبره وکړلې
ما دا سار وختي کا سار روزې د تناستي بچ کله واټ کې ټولو پسې هغه سړی پسې چې چا غني بس غني منی ورې بیا کو بیا شاله راوړي دا غي خو خاله او کوالټې سپینې واټ کې سپینې ما بیا په خروم رو راوړي او چا سخر غاړي چا سخري ما غاڼې تیر ورسې او غوي ځان نه پاندو نه بيسي
د دوی پوینا چې سکل ممکن نه ده د ګړې بیا زیاته وي ځکه چې شوګر ملون والا د غني قیمت د پروس کال په نسبت 500 نه تر 80 روپو پورې زیات لګولې خو ویلې کده ګړې یو سر سل روپے هم شي خود هغوی مزدوری له پروس کا نه ایدا
تاسو اوریدل چې په شبقدر کې غاڼې او کار پیل کړي دی او سم وخت شو دی د ونی ځ خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې تاسو هغه باس واوري چې په پښتونخوا کې له یو مودې راهیسې روان دی په د پښتونخوا اوسنۍ حکومت غواړي چې د دغه صوبې په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راولي او د پخوانی حکومت باندې تورونه پورې کړی دي چې هغه زنه داسې بدلونونه راوستي او چې هغه نو په کار خو پخوانی حکومت دا ومینه شلګوند حکومت بیا دا دریز لري چې دوی یوازې سم او د ماشومانو د ذهنیت سره سم تعلیمي نصاب جوړ کړو نو په روښانه مستقبل خبرونه کې د غټول باس تاسو ته وړاندې کیږي منور شاه دغه خبرونه کوربه دی
په داسې حال کې چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم شرع لا د وړاندې نه ډېر ښکته او په تیرو خواوشه لسو کلونو کې تر هغه غره هم تعلیمي نظام ته ډېر زیان رسولې په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي موجوده تعلیمي نصاب کې به بدلون کوي تاسو ته د معلومه وي چې په قبایلي سیمو کې هم د خیبر پښتونخوا تعلیمي نصاب چلیږي د هر پرمختللي هیواد په تعلیمي نظام کې تر ټولو مهمه خبره دا وي چې خپل ځوان کولتا د نوي دور د تقاضو سره سم تعلیم او تربيت ورکړي او د لپاره به وخت په وخت تعلیمي نظام کې بدلون او نوي کورسونه را مخې ته کوي خو ځنې مواد لکه تاریخ او مذهبي عقیده کې بدلون ممکن نه وي البته کومې تیروتنې که پکې وي هغه اصلاح کېدلی شي همدا زمونږ د نن ورځې د روښانه مستقبل موضوع ده چې د خیبر پښتونخوا تیر شوی حکومت په نصاب کې ځینې بدلونونه کړی وو او موجوده حکومت هغه ختمول غواړي د لړکې درته اول د خیبر پښتونخوا د پخوانی او موجوده حکومتي چارواکو دریز وړاندې کوو دا چې تیر حکومت په نصاب کې کوم بدلون کړی وو هغه کې څه مسله ده په دې پښتنه د جماعت اسلامي یو مشر او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وایي
اقدامات نه دي په کار په دې بنیاد باندې موږ دا غواړو چې د خپل پاکستان د نظریه په چوکاټ کې موږ بچو ته تعلیم ورکړو
بلخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین د جماعت اسلامي الزام ردوي او وای کسه هم عوامي نېشنل ګوند د مذهب په نوم سیاست نه کوي خو مذهب لپاره تر هر چا ډیر احترام لري
موږ خو یو یا ته مخکې نه دي البته دا خبره چې کوم مثلا په اف ای کیو نو هغه موږ د ورډ کلی سم میټر کې کړی سم نه هم تکړي سم فرست ایئر تکړي سم مطلب چې اف ای تکړي دي یو ترتیب هم ته برابر کړو خو موږ دا یو څه ضرورو چې د ضیاءل حق نه مخکې چې کوم دی نو زمونږ په سلیبس کې چې کوم دی نو ډېر دا چې د مینې د محبت او د ورورولۍ او د قوت مطلب چې صورتونه او آیاتونه زیات او دا غینه پس چې کوم دی نو لکه د جهاد په کې ډېر سیوا شو او دا غره زموږ سلیبس بدل شو لکه موږ چې کوم دی نو به بکری به یا به مطلب چې بستوي نو دی به بندوق کو او دا غره مطلب چې موږ به تختې دی دی تلوار کو دا سی او لکه د تشدد طرف ته زیات کم رهجانو هغه اغم پسلې بس کې شامل شو.
دا راز صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی وزیر تعلیم سردار حسین بابک وای دوی به تل د مذهب په نوم د تشدد مخالفت کوي او خپل نوی کول به په تشدد کې استعمالیدلو ته نه پرېږدي.
کدا ته افغانستان کې د روسیې او د امریکای جنگ وو نو زما د پښتنو بچو د پاره حساب کې دی چې دوی د کلاشنکوف سره ورکاو او دوی چې کوم جهاد ته قتل وایي تور ورته وایي توپک ورته وایي د دې جهاد او د دې اسلام ته د دې قوم دا دی چې یو بل د ګریوان مې چې یو بل لا 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 یو بل وجنا یو بل تشدد کوي دا د اسلام دی دا د جهاد دی.
خود تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي وزیر تعلیم عاطف خان وای د دوی حکومت به هیڅ کله مثبت بدلونونه ختم نکړي.
تاسو بالکل کلیر کړه دا خبره کوم دا تاسو پولیس سټیټمنټ درکوم او غره دي چې موږ به بالکل نه د چا ان جی اوز او نه د بهر ملکونو په وینا باندې څه سلیبس کې اچو او نه به تیو باسو. موږ باندې دا وایو چې هغه څه کړی دي نو هغه ټول ټیک دي او نه موږ دا وایو چې موږ په کې خامخا د خپل طرف نه سکو موږ به د دې یم د دې چې نو خپل اکس خو چې ټیک شوی موږ هغه خلک چې نو لري په دې کې دوی کولای شي پارتنر دي دوی د ایکسپورت دي چې کوم ایجوکیشنل ایکسپورت دي دا به هغه دې سایت کوي چې رسې ځینې په کې اچول پکار دي چې ځینې ته باسل پکار دي چې ځینې پاتې کول پکار دي خو مطلب هغه پیورلی د دې د غماندی چې هغه زمونږ د معاشره زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي نو موږ په کې هغه ځینو رقم کولای کوم چې نو به په دې سوچ لري کو او که اچو په دې سوچ اچو.
دا وو د موجوده او پخوانی حکومتي چارواکو نظرونه چې تاسو ته مو د تعلیمي نصاب په حواله د راپورټ شوې مسلې په حق لا وړاندې کړل. د پروګرام په دې برخه کې ولند د مخلو او بیا هم په دې موضوع د کارپوهانو او تعلیمي ماهرینو سره خبرې کوو. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام ته غوږی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا تعلیمي نظام کې د تیرشوي حکومت له اړخه شوه بدلون ختمولو په اړه خبرې کوو. د یادونې وړ ده که هم قبایلی سیمې د مرکزی حکومت د انتظام لاندې راځي خو تعلیمي نظام پکې د خیبر پختونخوا د نصاب مطابق چلیږي. دا چې د تیرشوي حکومت په وخت کې دغه بدلون اول شوی وو د خیبر پښتونخوا د نصابی کتابونو د بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای
خبر دا سی چې کومه مرکزی حکومت سره تر سو پورې شدا واکو د تلسم ترمیم نه مخ کې چې مثال دوی دی هغه جوړ کی کرے کلا لا د سلیبس او دا شونه دی مرکز به جوړی. دا سی وشول چې مرکز چون کې پښتو په خپل نه شوی جوړولې د پښتو سلیبس دی هغه ته درخواست وکړ د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ ته چې تاسو موږ ته تیار کړئ یو ډرافټ ورته تیار کړئ به مقصد دا دی به یې نه پس موږ یې را منځوري او شیونه درکو.
په دې پښتنه چې په نصاب کې تر سره شوی دا بدلونونه په څه ډول او چا منځور کړی وو نو موړی وویل
په 2009 کې دلته په خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ والو هغه مختلف ماهرینو باندې دغه سلیبس ته هغه چې کوم دی پښتو والا هغه تیار کو خو هغه سلیبس د خیبر پختونخوا لپاره نه اوس جوړو بلکې هغه د ټول پاکستان لپاره جوړو او مقصد دا دی هغه نه پسې هغه ډرافټ چې هغه تواستولو هغه کو هغه جنوبي پختونخوا تواستولو هلته بلوچستان ته چې هلته واستولو هلته هم مختلفو هغه نه پروسې نه ټول هغه کومې هغه چې ورکی وي هغه نه دا تیر را تیر شو بل دې دې نه پسې کمیټې نه ور باندې جوړې شي په اسلام آباد کې بیا یو کمیټه نه بلې کمیټه نه بلې کمیټه نه دا ټول پروسس چې وشو مقصد مې دا دی چې د سلیبس چې کوم وو دا باندې د کوم باندې کتابونه جوړ شوې دي او د کوم چې د اوس د باچا خان دی او د هغه دواله د غنی خان د ذکر خیر ورکه دا دلته سه صبح هغه سره سکار نو مطلب دا جوړ شوی په مرکز کې وو.
فضل رحیم مروت وای مرکزی حکومت هم دغه نصاب نه یوازې منظور کړو بلکې غوښتنه وکړه چې دا ډول اصلاحات دی په اردو ژبه کې هم وکړل شي.
دا شی کتاب چې یو کتاب چې هم دوی ویلي چې دا اردو کې مونږ ته ولي کوي د لپاره چې اردو مونږ په پښتو به پوي ګونه د چې مونږ خلک راغور د بوچ پښتانه او تر غوښتل خو چونکه خپل دوی پنجابین چې کوم وو هغه چونکه په دې پویدل نه به دې څه چلو کړ دوی ویلي چې تاسو به شاته پښتو ته بدل کړئ اول مونږ ته اردو کې ولي کوي به دا شی چې کوم وو پښتو او اردو کې دواړو کې لیکلای شي خیر هغه لپاره سینا چې تیر شو کتابونه راوتل اوس چې د کوم سلسله روان شو هغه دا سیوا چې زنه کاغذ چالاس کې وراله هغه کې دوی وایي چې چرته آرډر کړای دی چې دا باچا خان ته شو غنی خان شو دا ورناغنه لري کلی کتابونه نه لري کوي.
نو مولي نه مو پختل باچا خان او غنی خان یو ولې په نصاب کې شامل کړی دی؟
مقصد دا دی دا خو دا سوی چې لکه یو د شلمې پیړۍ ته ورته تاسو ته خپله پته دی چې یو سړی مطلب دا دی د عدم تشدد د امن او د تعلیم دپاره سواد دپاره هغه دپاره کوم جدوجهد کړی دی انګریزانو په ضد باندې مطلب د نور چې کوم هغه کړی دی د خیر ښېګړې کارونه او نور دغه ټول یو لوی تاریخ لري په خپله. خبیب غنی خان واخلو غنی خان نه کته دغه نه لري کې چې دای دی باچا خان زوی دغه یو خپل حیثیت دی مطلب د صرف شاعر نه هغه هغه چې کوم دی ادیب هم دی هغه کتابونه هم لیکلي دي هغه نه علاوه پینټینګ سے تو ګوره هغه مقصد دا دی چې هغه دی کوم دی سنتراشی کړي دی څه شي کړي دی څه شي کړي خپل باندې یو مقام دی.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای باچا خان ځان ته سیاستدان نه دی ویلې او د سیاسي نظریه نه یې بالاتر د پښتنو خدمت کړي دی. نوموړی زیاتوي دوی د پښتونخوا یو شمیر نور شخصیات هم په نصاب کې شامل کړي دي.
سره دی ولې دومره تنگ نظر شي چې مثال یو خاص هغه لکه دا هم اول زلو چې چرته په اجمل خټک سره ګونه سړی په هغه کې شامل شو احمد فراز نو په کې احمد فراز لوی هغه دی هغه په کې شامل شو کلندر سره ګونه سړی نو په کې مثال دی د پاس یو بل شي مضمون یا دی چې هغه هم وای ورنلر کیسه د موجوده وخت مسائل کنا چې کوم دي مسائل کې مختلفه مسلې دي هغه هم شاید چا وی چې دغه شانته خدای شي زونه ما خپل کتل نه دي دغه چې زه دغه شینه مخ کې و خپل هغه پات شي ما مطلب دا دي چې دغه سیس په تاسو ته پسې مرز چې دا شی چې کوم چې دا سیاست نه بالا شي سیاست کې راخکل نه دي په کار سیاست په نور هم لاري ګدرشته دي.
موجوده حکومت وای تیر شوی حکومت په نصاب کې متنازع شخصیتونه شامل کړی دي. په دې حق لا ډاکټر فضل رحیم مروت وای
دا سدي چې څنګه لکه وزنه کسان داسې شو لکه احمد شاه بابا شو خوشحال بابا شو رحمان بابا شو چې تاسو دغه به سیاست تراو کاږي ها اوس دغه شانته متنازع په ټکی باندې خو مطلب د خوشحال بابا بچا ته متنازع وي دغه شانته کته خلکړي مخکې یو غو سلسله و چلے در په پنجاب کې شیر هغه چې کوم د احمد شاه بابا مطلب دا د په هند باندې حمله وکړل او دا مطلب دا دغه د دادې 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 خبره کو دا خو کېږي چې کله کله یو کام کې یو سړی چې کوم دی یو کام پاره هیرو وي بل پاره غزه هیرو ضروري نه ده چې وي خو آیا باچا خان دا څه کم کار کوي چې سړی ویل شي چې مثال دغه سره د کډرو قیمت کمیږي لا دغه کار غلط کار کړی دی مقصد دا کاغذ سکولونو کار کړی دی مکتبونو کار کړی دی کاغذ مطلب دا ریفارمز وال کار کړی دی بل دا چې ځان ته سیاست مدار کله ویلي هم نه دي او ځان ته خان کډرې څه کنه دی کړی
دا راز د نصاب د بدلون په دغه عمل کې د ماهر تعلیم په حیث شامل پروفیسر اباسین یوسفزی وای دی کې د هر ډول متنازع موادو شاملولو نه په مکمله توګه ډډه کړې شوې ده.
د پښتو د نصاب چې څو پورې تعلق ده نو پای کې مونږ د دین پښتو او انسانيت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي ان تر دې چې مونږ د زناورو د حقونو خبرم باغې کړې ده او هغه مونږ د انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړول کوشش کړل چې هغه د سوسو کمیټو نو د سوسو نظرونو نه تیر شوی دا واغې ټولو پاس کړی دی چې په هغه کې مونږ صدا سي متنازع خبره نه راټول مونږه د تاریخ خبره کړې ده نو د دې خاورې د پوره تاریخ خبره هم کړې ده مونږه د تهذیب خبره کړې ده نو د دې خاورې د تهذیب او ثقافت خبره هم کړې ده مونږه د دین خبره کړې ده نو د دې خاورې د دینی عالمانو او دایي تذکره هم کړې ده.
د ډاکټر فضل رحیم مروت نمو پختلی تعلیمی نصاب کورس یا سلیبس څنګه پکار دی؟
ودرې شي نو دی زه دا وایم چې کتاب هغه دی سلیبس هغه دی چې انسان پیدا کی انسان لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کی وجه دا دی چې کله مسلمان لا هندو لا انګريز لا دا لا هغه لا هغه لا هغه لا هغه مطلب دا دی چې اول دی انسان پیدا کی انسان نفس چې کوم د خشهری دی پیدا کی او بل دا چې د نړۍ زمانه سره کوم پرمختګ دی کوم ګلوبلایزیشن کوم تکاسي دی آیا هغه پوره کوي کنه آیا د خپل د ملک د هواد د خپل لوکل د خپل چار پیرچل هغه یو کښتا کنيشته مقصد د دې چې ماشوم چر لویږي هغه ول خپل چار پیرچل کې بیا هغه نفس خپل غیر چا پیرې علاقې کې بیا هغه نفس مطلب دا د خپل هواد کې او د هواد نفس یو په ګلوبل لا په دنیاي د پنړیواله هغه ترازی چې هغه تکازي زستا سلیبس پوره کوي کنه پوره کوي کنه پوره کوي به تشه تپات کېږي.
نوموړی وای په دې هر څه کې یو ضروری خبره دا هم ده چې خپل ځوان کول ته د نوي دور د تقاضو سره سم تعلیم ورکول پکار دی.
د مسلمانانو نړۍ چې ده کنه ټول 1500 کال هغه نه رسته دی له یورپ نه. هغه وجه دغه وه چې موږ په خاص وخت کې یو وخت کې به خلک موږ په دغه خلک فکر پکې چې یاره به اسلامي نړۍ داسې مخکې وه، به داسې شوي، به هغه شوي. اوس خبره دا ده چې هغه نه پس د رنسانس نه پس انډستریل انقلاب صنعتي انقلاب نه پس موږ 1500 کال رسته شوي یو. اوس د 1500 کال هغه به څنګه ختمو؟ مقصد دې ختمولو لپاره ما چې ته وي چې د نوې تقاضو د نوی ټګ د نوی ټکنالوژي د شیونو سره برابر تک پکار دی. کاغه تک سو کو نکړلای شي ابا شاته پاتک.
تاسو د خیبر پختونخوا د نصابی کتابونو د بورډ د پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت خبري واورید. کارپوهان په دې خبره متفق دي چې تعلیمی نصاب د سیاسي ګټو لپاره نه بلکې د قام د ترقی لپاره اصلاح کېدل پکار دی. او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکرارو. 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 0 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شئ.